آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1340 لمریز کال د قوس دویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر د 13 نیټې سره سمون خوري. د مهمو خبرونو غټ ټیکی:
نن به په ترکمنستان کې د ټاپي د پروژې ډبره پرېښودل سي. د یو سل نوینه ډیرو هیوادونو د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په موافقې سلا وکړه، او په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره ښځو په انتخاباتو کې رای واچولې.
دا وخت په واشنگټن کې زما خوستن اتنیمی بجې دي او په کابل کې د سهار شپږ بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ خلک څنګه کولی شي چې له هغه ماشوم نه نورو ماشومانو ته د فلج د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي چې دغه ناروغۍ نښې پکې راښکاره شوي. په سعودي عربستان کې ښځو د لومړي ځل لپاره په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون کړی دی. جمهور رئیس اشرف غني وایي چې له طالبانو سره به د نوموړي په قول په راتلونکو څو هفتو کې د سولې جدي مذاکرات پیل شي. خو لومړی روښان نورجینا د سات پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. ولسمشر غنی به نن په ترکمنستان کې د ټاپې د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې شرکت وکړي. په دغو مراسمو کې د پاکستان او هندوستان لوړ رتبه چارواکي هم ګډون وکړي. د ټاپې د پروژې له لارې به د ترکمنستان نه ګاز افغانستان او بیا پاکستان او هندوستان ته انتقال سي. دغه پایپ لاین به 1300 کیلومتره وي او 250 کیلومتره د افغانستان د هرات، فراه، هلمند او کندهار د ولایتونو څخه تیریږي. د ترکمنستان د ګازو دولتي شرکت ترکمن ګاز په دې پروژې کې 15% ونډه لري او پاتې افغانستان، پاکستان او هندوستان هر یو 15% ونډه لري. ملګری ملتونه وایي چې د کندوز په جګړې کې 290 ملکیان وژل شوي دي او 890 نور ټپیان شوي دي. یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنری دفتر پرون د کندوز د 14 ورځنۍ جګړې په اړه ګډ رپورټ خپور کړ. کندوز د میزان د میاشت پشپژمه نیټې طالبان ونیوي او د 21 ورځو لپاره دغه ښار په لاس کې وو. په رپورټ کې د وژنو، تښتونو، بریدونو او په جګړې کې د کم عمره کسانو څخه د کار اخیستلو په اړه هم توضیحات ورکول سوي دي. د یونما په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل سوي چې د دغو کارونو مسؤلیت د چا په غاړه وو، خو د ملګرو ملتونو دغه دفتر ویلي دي چې تفصیلات به په خپل کلنی رپورټ کې خپاره کړي. په جګړه کې ملکی وګړو ته د رسیدلو زیانونه او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اسناد هم راټول سوي دي. په رپورټ کې د کندوز پر روغتون باندې د بمباری په اړه هم ویل سوي دي. د بیسرحد ډاکټرانو د ټولنې مسؤلینو پرون په کابل کې ویل چې په روغتون کې په برید کې 240 کسان وژل سوي وو. په پاریس کې د یو سلو شپږ نوي هیوادونو استازو د اقلیم د بدلون سره موافقه په لوی اکثریت سره منلې ده. نور تفصیل به د شخلا رحیم زوی نه واورو.
د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د دې موافقې هدف دا دی چې د ځمکې تودوخه تر 2 درجو ډیره نشي. په موافقې کې دا هم راغلی دی چې په غریبو هیوادونو کې به د اقلیم په برخه کې د 100 میلیارد ډالرو پانګه اچول کیږي. په هرو 5 کلونو کې به د پرمختګونو جاج اخیستل کیږي او هر څومره زر تر زره چې کیدی شي ټول هیوادونه باید د کاربن د خپرېدو کچه راټیټه کړي. د دې موافقې پر سر د کلونو راهیسې خبرې روانې وي. موافقه د کیټو د موافقې نه راورسته چې په 1999 میلادي کال کې وشوه، د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې تر نورو ټولو موافقو هر اړخیزه ده. د شنبې په شپې د موافقې د کېدو نه څو ساعته مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې وخت یې را رسیدلی چې دا ومنو چې ملي ګټې هغه وخت خوندي کېدی شي چې موږ د نړیوالو ګټو او یووالي لپاره کار وکړو. یو موضوع چې په موافقې کې ور باندې خبرې ونه شوې هغه دا و چې د اقلیم سره د مبارزې د بدلون په برخه کې بډایا او مخ پر ودې هیوادونه به څنګه مسؤلیتونه سره وویشي.
د سپین ماڼۍ د وخت په خبرې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې ولسمشر اوباما ویلي دي چې دا موافقه تر ټولو ښه فرصت برابروي چې موږ د ځمکې کره خوندي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې موافقه په حقیقت کې ونړیواله هڅه وه او دا ښیي چې په دې اړه موږ ټول یو ځای یو. خو د امریکا په سنا کې د چاپیریال او کار د جرګې رئیس سناتور جیمز انهوف ویل دی چې سنا به دغه موافقه تصویب نه کړي او امریکا به په قانوني لحاظ مجبوره نه وي چې دغه موافقه عملي کړي. بل پرته د چاپیریال ساتنې او مدني ټولنو یو شمېر فعالینو ویل دی چې د اقلیم د بدلون په اړه سوې موافقه تاریخي ده خو کافي نه ده. ځینو نورو بیا د موافقې اهمیت او جامعتوب ته توجه کړې ده. په پاریس کې پرون د چاپیریال ساتنې په زرګونو فعالینو لارو کوڅو ته راوتلي وو. دغو فعالینو ویل چې موافقه د بډایو هیوادونو په ګټه ده او د هغو هیوادونو سره حساب کتاب نه کوي چې د اقلیم د بدلون مسؤلیت یې په غاړه دی. متحده ایالاتو د سوریې په شمال ختیځ کې د تل تمور په ښارګوټي کې د موټر بم بریدونه غندلي دي. بریدونه د اسلامي دولت ډلې کړي دي چې ډېر شمېر ملکیان پکښې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په دغه ښارګوټ کې د پنجشنبې په شپه د لاروی په واسطه چې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وو چاودنې وسوې چې لږ تر لږه 22 کسان چې ښځې او یو ډاکټر هم پکښې شامل وو ووژل شول. دغه ښارګوټی د کردانو په لاس کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې بریدونه د عامو خلکو د وژلو وحشیانه عمل وو. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې برید یو ځل بیا د داعش وحشیانه عمل ښیي چې په عراق او سوریه کې د لسګونو زرو بېوزلو خلکو خلاف کوي. د تل تمور ښارګوټی د کردانو په لاس کې دی چې د میاشتو راهیسې د داعش د وسلوالو سره جنګیږي. کردان د امریکا د هوایي ملاتړ سره په سیمه کې مقاومت کوي. په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې ښځو رایې اچولې دي او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي. یو شمېر ښځو چې په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وو په سعودي عربستان کې دغه بدلون تاریخي بللی دی. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې ښځې د موټر د چلولو اجازه نه لري او د ښځو د ژوند زیاتره فیصلې نارینه کوي. او د برونډي پوځ وایي چې دغه هیواد په پایتخت بوجومبورا کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پوځ ویلي دي چې دغه کسان هغه مهال ووژل شول چې د پوځ په درې واډو باندې هماهنګه بریدونه پیل شول. د پوځ یو ویاند پرون ویلی چې په وژل شوو کسانو کې نه اویا تنه د هغوی په قول دښمنان وو. هغه زیاته کړې چې حتی عسکر او پولیس هم وژل شوي دي. پوځ په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي چې جګړه په څه سوې ده او چا په پوځي اډو باندې برید کړی دی. دا و د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دقیقې تاسو زمونږ د هما نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه اورئ. هغه روغتیایي کارکوونکي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ یا د ماشومانو د فلج په ضد مبارزه کوي وایي که په کوم ماشوم کې د دغه ناروغۍ نښې راښکاره شي نو په لومړي سر کې باید د نورو ماشومانو د خوراک او څښاک وسایل ورنه بیل شي او ټول ماشومان باید واکسین شي. پام وکړئ هغې مرکې ته چې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په خوست کې له ډاکټر رحمت خیل سره کړې ده. تاسو ته په تکراری بڼه در اورو.
په هر هغه سیمه کې چې د پولیو مثبته پیښه تثبیتیږي ستاسو اقدامات څه وي د هغې پر وړاندې؟ لومړني اقدامات مو څه وي؟
یوه واقعه تثبیت شوه. تثبیت موږ دې ته یو چې لابراتوار ومنله چې دا پولیو د لابراتوار کې ثابته شوه، یعنې د اعراضو علایمو د مخې موږ نشو کولای چې پولیو تشخیص کړو. کله چې پولیو مثبت شو پیښه وبللی شوه نو په دې وخت کې د واکسینو د پروګرام اول مسولیت دا دی چې هغه منطقې ته چې د هغه ماشوم چیرته تللی، یعنی که کوم ډاکټر ته ولاړ وي، کوم ولسوالۍ ته، یا به هغه ته ښار ته ولاړ وي، او یا کوم یوه هغه ته زیارت ته او دمګري ته ورستلی، دا ټولې منطقې باید سیرې معلوم شي چې دې خوا ته لاړ ده. او په هغو منطقو کې باید واکسین درې ځلې، یعنی میاشت په هر میاشت کې یو ځلې درې ځلې باید هغه واکسین پسې وویل هغه شي تطبیق شي. ماشومانو ته واکسین چې 50 کلونه وړه دي هغو ته ورکړل شي. دا لومړني اقدامات.
دغه د واکسین د نورو کمپاینونو ته ورته دي که نه فرق لري؟
نو کله چې پولیو مثبته پیښه تثبیت شي په هغې کې د وایرس شکل معلومیږي چې دا کوم ډول وایرس ده. یعنی پولیو درې ډوله وایرس ده، او یو ته اول شکل، دویم شکل او دریم شکل وایي. کله چې دا تثبیت شوه چې دا اول شکل ده یا دویم یا دریم، نو د هماغه ټایپ واکسین باید استعمال شي په منطقې کې. چې درې ځلې واکسین تطبیق شي نو یوه لوړه فیصدي، یعنی د 90% شاوخواو کې معافیت رامنځته کوي، نو مرض د سری نه لووی. نو داسې وایو چې ما هماغه واکسین دي، خو موږ اوس چې کله په کمپین کې یا د انرژي په ورځو کې واکسین استعمالوو، یا درې میکروبونه سره یوځای شوي ترای ویلانټ ورته، یا دوه وي بای ویلانټ ورته، یا یو استعمالوو هغه منو ویلانټ. نو منو ویلانټ موږ اکثره هغه وخت کې استعمالوو چې کله پیښه ولیدلی شي، یعنی هغه وایرس تثبیت شي.
په افغانستان کې ډیر کوم وایرس تثبیتېږي؟
تر اوسه پورې چې افغانستان او یا د ګاونډ هیواد کې کوم وایرس دی، هغه پولیو اول ټایپ دی. دریم ټایپ خو هیڅ نه لیدای کېږي، 999 نه ردی خواته نشته. او د دویم ټایپ چې دی دغه هم ډیر کم دی، نو ډیر خطرناک او سری چې دی هغه اول ټایپ دی.
هغه سیمه کې چې د پولیو مثبته پیښه تثبیت شي، د هغې سیمې خلک او کورنۍ یا ټولنه څه مسؤلیت لري د وایرس د کنټرول په ارتباط؟
ټول کورنۍ او ټول کلی باید دې ته متوجه وي، که چیرته کومه پیښه کوم ځای کې پیدا شوه، خدای دې نه کوي، نو اول باید کورنۍ د ماشوم د نورو ماشومانو نه بیل کی، یعنی تجرید کی، علیحدہ کوټې کی. دا مرض چې موږ پیږو دا د خلیل لار انتقال کوي، یعنی غایته مواد که چیرته کوم غذایي مواد سره تماس پیدا کی یا لاس را دې لار ځینو غایته مواد یا ډاک متیازي باید په مسون ډول سره ځای په ځای شي، یعنی یا خخ کړل شي یا وسو زول شي په دې شکل سره. او مشوم د نورو مشومانو نه باید ګوخی، لسونه هم په سبن پرمنځای شي، نو ګومان دا چې ان شاء الله نور مشومان به بیا نه نسی.
او د وقایې یوازینی لارې څه ده؟
بهترین لار یوازې واکسین ده، چې یو مشوم کم تر کمه 15 ځلې او یا تر 15 کلنې پورې مشوم واکسین شي، بس یوازینی لار ده. نور احتیاطي تدابیر شي دا کومه خاص مخنیوي نشي کولای.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ خزو د خاروالیو په انتخاباتو کې رای ورکړي. د سعودي عربستان فقید پاچا ملک عبدالله څلور کاله مخکې اعلان کړی و چې خزې به په محلي انتخاباتو کې ګډون کوي. پام وکړئ، په دې اړه د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوار ایرانیان رپورټ ده.
پرون د شنبه په ورځ په محلي وخت د غرمې نه وروسته په درې سعودي عربستان کې انتخاباتي حوزې وتړل شولې، او څارونکو په ریاض د سرې بحیرې په بندرې خارجده او تابوک کې د دولتي تلویزیون چینل الاخباریه ته اوویلې د رایو شمارل سمدستي ان پیل شولو. د محلي چارو وزیر عبداللطیف آل شیخ په پایتخت کې په دې ټکټ ټینګار وکړ چې دا لومړی ځل دی چې د ښاروالۍ د شورا په انتخاباتو کې خوځو وکولای شلو چې رای ورکړي، او همدغه راز ځانونه د مقامونو لپاره کاندید کړي دي. د وویلې برسیره پر دې د رای ورکولو عمرونه 18 کالو ته راټیټ شوي دي، او ویویلې د رای ورکوونکو برخه اخیستنه تشویق کوونکي وه.
الحمد لله هناك إقبال من خلال تواصلي مع المراكز الانتخابية في مناطق المملكة المختلفة، هناك إقبال.
دغه وزیر ویلې د هغو رپورټونو له مخې چې د لیدلې دي په مننې سره په انتخاباتو کې ګډون خو د دې ته د ښاریانو د خوشبینۍ او د دوی درک ته د یوې نښې په حیث ګوري چې د انتخاباتو په اهمیت نه پوهېدي. لیکن دا ښکاري چې د انتخاباتو د بیلابیلو حوزو نه رسیدلي رپورټونه غیر منظم دي. په پایتخت کې یو څارونکي ادعا کوي چې له نارینهو نه زیاتو ښځو په انتخاباتو کې ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په جاده کې خبریالانو دولتي تلویزیون ته وویلي د 1400 کسانو نه چې د محلي انتخاباتو په لیست کې شامل وو، یوازې 300 یا 400 کسانو رای ورکړې ده چې اکثره نارینه وو. یوې ښځې چې رای ورکړې ده وویلې د دې په نظر ښځو ته د رای حق ورکول یو مهم پرمختګ نه دی.
ما ادري بس ما احس انه المراه يعني يكون مكانها انه هذه الاشياء او شيء زي كذا، انه الرجال افضل يعني.
دغي راور كون كي ولي دا بدي عقيده ندا چې دا د خزي زوي چې د یو مقام لپاره ځان کاندید کی، دا احساس کوي چې په سیاست کې د یو مسلک لپاره نارینه ښه مناسب دي. لیکن د سعودي عربستان ټولې ښځې د دغې ارزیابۍ سره موافق نه دي. یوې ښځې چې غوښتلې د شورا د یوې څوکۍ لپاره ځان کاندید کی مګر اجازه ورنه کړه شوله، د الحرا تلویزیون ته وویلې په مرموزه توګه د ځینو ښځو نومونه د کاندیدانو د رسمي لستونو نه وستل شوي دي.
نوعية عن السيدة الوحيدة المستبعدة، وعلى مستوى السعودية مالكي عدكم ما أعرف
د ویل لک تر لږه څلور ښځې پیژنې چې د کاندیدانو د لیستونو نه ویستل شوي دي، او دا څرګنده نه ده چې د دوی نومونه ولې ویستل شوي دي. دا فکر کوي چې دا پریکړه په محلي نه بلکې په ملي سطح شوې ده. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې موسې راپورټ ورکړی دی چې د ښځو لپاره مشکله وه چې د رایې ورکولو لپاره نومونه ولیکي. څرګندوي ښځو ته اجازه نشته ده چې په سعودي عربستان کې موټر وچلوي، او د بشري حقوقو دغې ډلې دا هم وویلې ډېرې انتخاباتي حوزې د ښځو له کورونو نه لرې وي.
د امریکا غا واشنگتن دی جمهور رئیس اشرف غنی وای چې په راتلونکو څو اونۍ کې به له طالبانو سره د سولې جدي مذاکرات پیل شي، او دواړو خواوې به یوې نتیجې ته سره ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبې په ورځ د ولسي جرګې غړو ته د سولې په ارتباط باندې خپل توضیحات ورکړل، او د هغو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. پام وکړل کابل نه رپورټ ته.
وزیر دولت
د سولې په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې ورځې له سرګندونو وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یوې استجوابي غونډه کې د پارلمان غړو ته وویل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس په اشه کې پاکستانی چارواکو د سولې په تړاو واضح تعهد کړی دی، او امریکا په ځانګړي ډول له دغو هڅو د ملاتړ ژمنه کړې ده.
خیلی واضح در حضور نمایندگان امریکا
په واضح ډول د امریکا او چین د استازو په شتون کې موافقه وشوه چې له هغو ډلو سره چې د سولې او مذاکراتو نه ډډه کوي باید په لاس کې د شته امکاناتو په واسطه جدي او قاطع مبارزه وشي.
د سولې په تړاو د ولسمشر غنی د تیرې ورځې د خبری کانفرنس د وینا په اړه د ولسی جرګې غړي وایي پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه کوي او د سولې خبرې د وخت ضایع کول دي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وایي فکر نه کوي طالبان سولې ته حاضر شي.
طالبان اوس یوه ډله نه ده چې حاضر شي، او طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. یو هغه ډله چې دوی هر وخت په د سولې مذاکراتو په نوم باندې زموږ حکومت غولول امکان لري هغه بیا حاضر شي، بیا ما اسیو پروسیجر وي، او نور ډلې چې دی فکر نه کوم چې سولې ته حاضر شي.
ځینې وکیلان بیا وایي په ژمي کې حکومت دی د خپلو ځواکونو لا تجهیز او روزنې ته پام وکړي او په سولې دی وخت نه تیروي.
اوس حالت د سره رسیدلی ده چې د ژمي حالت ده دغه درې میاشتې مونږ ته دغه فرصت ده مونږ د خپل قوتونه د مونږ خپل خرابې باید ترمیم کو او د صلح په حالت باندې مونږ ځان مصروفه نه کو.
خو د ولسي جرګې بلغړی ګل پاچا مجیدی بیا د ولسمشر سفر له لاسته راوړنو ډک بولي، وایي د سولې په تړاو تضمینونه شته دي
او ټول سفر د یو تعهد له مخې شوی دی. تضمینونه ورکول شوي دي د چین، امریکا، د بریتانیا لخوا، او موږ مطمئن یو چې کلی د طالبانو د پاکستان په لاس کې دی او دوی به مجبوره کیږي یا به د افغانستان لوري سره د سولې خبرې کوي په غیر دغه کوم تعهد چې پاکستان کړی دی چې هغه سره به هغه عکس العمل کوي چې خپلو طالبانو سره کړی وي.
د سګنی میلادي کال د جولای د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په لومړي ځل افغان حکومت او د طالبانو استازو د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته څیرمې په مری ښار کې د سولې په خبرو کې برخه واخیسته چې د دې میاشتې په وروستیو کې د ملا عمر د مړینې له اعلان سره د سولې د دوهم پړاو ناستې وځنډېدې. دا چې د سولې دا خبرې به کله او چیرې دقیقا ترسره شي لا هم نه دي معلومې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
13 میاشت د ترکیه د هوایي قواو لخوا د روسي د وی سخوي دوله بمبارتمن الوتکې تر غرزولو په تعقیب د دوړو هیوادونو ترمنځ ترکیه د باسفورس او دردان لیز د ابیلارونه د روسي د سمندري قواو او د هواد د تجارتي بیړیو د تیرېدو پساری وغټ لانجا راپورته شوې ده. له استانبول نه د امریکا غږ د خبريال ډورین جوز د ریپورت تفصیل زسه سلیمان شاه تاسو ته دروورم. د باسفورس تنګې چې 10 کیلومتره اوږد دی او د استانبول د ښار لمن نه تیریږي او په دوو برخو ویشي د تورې بحرې نه نړیوالو سمندري اوبو ته د رسیدو یوازینۍ لار ده او د روسیې د خامو تیلو یوه زیاته برخه او هم په توره بحیره کې د سمندري پوز بیړۍ په همدې لاره باندې رفت و آمد کوي. همدا وجه ده چې د باسفورس د تنګي نه د تیرېدو په سر د روسیې او ترکیې ترمنځ اوس لانجه ورځ په ورځ زیاتیږي. روسیه د همدې تنګي له لارې په سوریه کې خپلو نظامي قواو ته اکمالات رسوي. د ترکیې یو متقاعد ډیپلوماټ مراد بلهان وای ترکیه که وغواړي کولی شي چې د روسیې په مقابل کې د دغه لارې نه د یوې مؤثرې وسیلې په توګه استفاده وکړي. بلهان وویل
In case if there is an escalating conflict between Russia and Turkey, then Turkey could use
کله روسیې سره تشنج او شخړه زیاته شي ترکیه کولی شي چې دغه کارت یا آپشن نه استفاده وکړي، ځکه چې د مانټریکس د تړون له مخې که چیرته ترکیه له کوم خارجي هیواد سره په وسله واله شخړه کې راګیریږي په شخړه کې شامل مقابل لوری به نه پرېږدي چې په دغو ابیلارو باندې تګ راتګ وکړي. خو البته باید ووایو چې دا به یو ډیر خطرناک کاری. د باسفورس له تنګي او هم د ډر ډالنیز له تنګي نه د هغه نړیوال کنوانسیون په رڼا کې خارجي قدرتونه د آزاد عبور حق لري چې د مانټریکس د تړون په نوم یادیږي او د لومړي نړیوال جنگ وروسته خارجي قدرتونو د ترکیې سره په 1986 میلادي کال کې لاسلیک کړو. که څه هم چې ترکیه لا تر اوسه پورې د هیچا مخه نه ده نیولې، خو د روسیې مطبوعاتو انقره په دې هفته کې په دې تورنه کړه چې په عمدي او قصدي توګه د باسفورس له تنګي نه د روسیې د ټانکرونو او د سمندري قواو د بیړیو تیرېدل ځنډوي. ترکیه د روسانو دغه تور په کلکه رد کړی دی. د استانبول د سلیمان شاه د پوهنتون د سیاسي علومو استاد اختر چنګیز په دې باور دی کچېری انقره دغه اقدام وکي شاید چې ځان له وړ خطر سره مخامخ کړي. پروفیسر چنګیز وای
It will create a major international tension. But I mean, we don't know. I mean, how Ankara will be reacting.
دا کار به یو ډېر غټه نړیواله لانجه رامنځته کړي او زما مقصد دا سم نه پوهیږو چې انقره به د روسیې په مقابل کې څه ډول عکس العمل وکړي، خو خطرونه روښانه دي. څارونکي خبرداري ورکوي چې چیرې ترکیه د روسیې د کښتیو د تګ راتګ مخه ونیسي شاید چې روسیه به دا غوښتنه وکړي چې د مانټریکس کنوانسیون دې له سره ولیکل شي او انقره هرګز نه غواړي چې دغه کار وشي. په روان هفته کې د ترکیه او روسیې ترمنځ شخړه هغه مهال زیاته شوه چې د روسیې د سمندري قواو یو ملاح په داسې حال کې وښودل شو چې د باسفورس له ابي لارې نه د تیرېدو په حال کې توندې پلاس کې نیولو. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوغلو دا یو پاراون کې اقدام وبالو او د یو نامشخص ځوابي اقدام خبرداري ورکړ. د د ترکیه یو متقاعد سفیر مراد بهلان وای کی چیرې ترکیه وغوړي کول شي چې دا غټان کرونو او بیړیو د من کول لپاره دا دل وړاندې کړي چې د استانبول چاپیریال ته نقصان لسی. مراد بلحان ویل غټ غټ ټانکرونه چې له مختلفو سمندري بندرونو راځي او له دې آبي لارو نه تیریږي د دواړو آبي لارو چاپیریال یې له خطر سره مخامخ کړی دی. په ځانګړې توګه د استانبول د ښار چاپیریال چې دا وخت 13 میلیونه خلک پکې ژوند کوي خطرونو سره مخامخ شوی دی. د نظامی او سیاسي چارو څارونکو خبرداري ورکوي په داسې حال کې چې مسکو او انقره دواړه لګیا دي د سوریې په کورنی جنگ کې د متضادو ډلو سره خپل ملاتړ جاری ساتي او په سوریه کې د روسیې د نظامی اډې د پرسونل د اکمالاتو لپاره دواړه ابیلاري حیاتي اهمیت لري. دغه سیمه به د روسیې او ترکیې ترمنځ دوه اړخیز تشنج د عطف ټکی.
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر غنی بنر په ترکمنستان کې د ټاپی د پروژې د پرانسلو په مراسم کې شرکت وکړي. په دغو مراسمو کې به د پاکستان او هندوستان له رتبه چارواکي هم ګډون وکړي. د ټاپی د پروژې له لارې به د ترکمنستان غاز افغانستان او بیا پاکستان او هندوستان ته انتقال شي. یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنری دفتر د کندوز د 14 ورځنۍ جګړې په اړه ګډ رپورټ خپور کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د کندوز په جګړې کې 209 ملکیان وژل شوي دي او 809 نور ټپیان شوي دي. کندوز د میزان د میاشت 15 نیټه طالبانو ونیو او د 20 ورځو لپاره دغه ښار په لاس کې وو. په پاریس کې د 194 هیوادونو استازو د اقلیم د بدلون سره موافقه په لوی اکثریت سره منلې ده. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د موافقه هدف دا دی چې د ځمکې تودوخه تر 2 درجو ډیره نسی. په موافقه کې دا هم راغلی دی چې په غریبو هیوادونو کې به د اقلیم په برخه کې 100 میلیارد ډالر پانګه اچول کیږي. په هرو 5 کلونو کې به د پرمختګونو جاج اخیستل کیږي او هر څه ژرتره چې کیدای شي ټول هیوادونه به د کاربن د خپرېدو کچه راټیټوي. د سپین مړې نه په خبرې سوي خبر پانه کې ولسی ودی چې ولسمشر اوباما ویلي دي چې دا موافقه تر ټولو ښه فرصت برابروي چې موږ د ځکی کوره خوندي کړو. خود امریکا په سنا کې د چاپیریال او کار د جرګګۍ رئیس سناتور جیمز انهوف ویلي دي چې سنا به دغه موافقه تصویب نه کړي او امریکا به په قانوني لحاظ مجبور نه وي چې دغه موافقه عملی کړي. بل په لور د چاپیریال ساتنې او مدني ټولنو یو شمېر فعالینو ویلي دي چې د اقلیم د بدلون په اړه سوي موافقه تاریخي ده خو کافي نه ده. ځینې نورو بیا د موافقې اهمیت او جامعتوب ته توجه کړې ده. متحده ایالاتو د سوریې په شمال ختیځ کې د تل تومور په ښارګوټي کې د موټر بم بریدونه غندلي دي. بریدونه د اسلامي دولت ډلې کړي دي چې ډېر شمېر ملکیان پکښې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په دغه ښارګوټي کې د پنجشنبې په شپه د لاروی په واسطه چې بمونه پکښې ځای پر ځای شوي وو 14 شوي دي چې لږ تر لږه 22 کسان چې ښځې او یو ډاکټر هم پکښې شامل وو وژل شوي دي. په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې ښځو رایې اچولې دي او د ښاروالیو په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي. یو شمېر ښځو چې په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي ویلې دي چې په سعودي عربستان کې دغه بدلون تاریخي دی. او د بوروندي پوځ وایي چې د رقیبات په پایتخت بوجومبورا کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. پوځ ویلې دي چې په دغه کسان هغه وخت وژل شول چی پوز پدریو چې د پوز پدری وډو باندې همانګ پریدونه وسول.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د څو خورونو د هوا حالات یو ځل بیا واورې. په کابل کې تودوخه لوړه درجه و او ټیټه منفي 9 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه او ټیټه منفي 6 ده. په اسداباد کې تودوخه لوړه درجه و او ټیټه منفي 1 ده. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه و او ټیټه منفي 1 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه او ټیټه منفي 6 ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 14 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه منفي 4 او ټیټه منفي 6 ده. او په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 4 او منفي 1 ده. ډیر محترم اوردونکو زمونږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په تو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت ما کوم په بوجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.